په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي، خو په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د افغانستان د حکومت د تشکیل په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو عکس العملونه پاره ولې دي. پایل خبرونو کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی بیا د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. په فاریاب کې دوه کسان د یوې ښځې د وژنې په تړاو نیول سوي دي. په ایران کې وروستیو سیلابونو تر ډیر شو زیات کسان مړه کړي دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه یې خپل سفیر هم ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا اقدامات یې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو بې مسؤلیته څرګندونو د اعتراض په توګه کړي دي. عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغان حکومت دریځ د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. د ده په خبره چې د یو موقت حکومت جوړول د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره یوازنۍ حل لاره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه وګڼله. دا ډول څرګندونې څویم ځل دی چې د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرارېږي. دا ډیره څرګنده مداخله ده او د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یوه ښکاره بېلګه ده. د صبغت احمدی په خبره چې کابل ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لستنېدو او له نوموړي سره تر مشورې وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به د دې سفر په لړ کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ سي. د نوموړي دا سفر به چې د دوشنبې په ورځ پیل سوی د اپریل تر لسمې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي د شغلی خلیلزاد دا سفر د سولې د یوې داسې پروسې لپاره د هڅو یوه برخه ده چې پکې ټول افغان لوري په پراخو بین الافغاني خبرو کې شامل سي. خبر پاڼې زیاتوي چې په کابل کې به د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو پر اوسني وضعیت سلا مشورې وکړي. د سولې د یوه جامع مرکچي ټیم جوړول به وهڅوي او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو پر راتلونکو ګامونو به بحث وکړي. زلمی خلیلزاد داور په داس حال کې په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري چې د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې د نوموړي پر هڅو توندې نیوکې کړي او افغان چارواکو په څرګنده د شغلی خلیلزاد پر هڅو بې باوري څرګنده کړې ده. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د یوې ښځې د وژل کېدو د قضیې په تړه دوه کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې د بنات په نوم دغه ولس کلنه ښځه پرون غرمه د خپل خاوند لخوا په ډزو وژل سوي ده. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د وژل سوي ښځې خاوند او خسر نیول سوي دي. ښاغلی یورش وایي چې د دې قتل انګیزه راڅرګنده نه ده چې تر تحقیقاتو وروسته به دا موضوع واضح سي. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر دو دیرشو کسانو ته رسېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل چې د سیلابونو له کبله د راټولو سویو اوبو تخلیه او سیلاب ځپلو ته ځان رسول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
من از ارتش و سپاه میخوام که
زل پاوت او سپاه پاسداران څخه غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوز او سپاه پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشولو په برخه کې شوړتیا او امکانات لري. البته نور ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا دراپور لمخي سیلابونو ډیر مرګ ژوبله په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې خلکو ته اړولې ده. د هوا پوهنې ادارو اټکل کړی چې په تهران او ځینو نورو سیمو کې به چهارشنبه هم هوا بارانی وي او ان د مځکې شویدنې خبرداری هم ورکول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 15 کسانو او بنسټونو د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تازه بندیزونه پا پر هغو نسبتا مخکشو شرکتونو لګیدلی چې له سپای پاسداران د ایران د دفاع وزارت او د دې هیواد له وسلولو ځواکونو سره په ایران کې دننه متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ارتباط کې وو. د بندیزونو په لست کې د څو بانکونو او مالی بنسټونو لکه انصار بانک، اطلس صرافي او د ایرانیانو د اطلس شرکت په څیر نمونه لیدل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې د غرض ویل سوي چې په متحده عرب اماراتو کې له څو شرکتونو څخه د پیسو د ورکړې او د وسایلو د انتقال په برخه کې ګټه اخیستل سوې وه. په خبر پاڼې کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچین له قوله ویل سوي دوی په ایران، ترکیه او متحده عرب اماراتو کې د شرکتونو او افرادو یوه داسې پراخه شبکه رامنځته کړې وه چې د ایران حکومت ورڅخه تر یو میلیارد ډالرو د زیاتو نقدو پیسو انتقال کې ګټه اخیستله. وروسته له هغې چې امریکا له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووتله، پر ایران یې بندیزونه زیات کړي چې پر دې هیواد یې سخت اقتصادي فشار راوستلی دی. او رسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي یو ترکیه ډیپلومات به د اوکراین په ختیځ کې د نړیوال څارونکو ماموریت مسؤلیت پر غاړه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې وویل چې یاشار خالد جیویک به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځنګړي څارونکو ماموریت مسؤلیت واخلي. د ماموریت د اوکراین په دونباس سیمه کې د ټیټې سطحې جګړې د څارنې لپاره کلیدي ګڼل کیږي. په سیمه کې دغه جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شوې ده. څارونکو ماموریت د اوربند سرغړونو په اړه د معلوماتو کولو له یوازنیو بې طرفو سرچینو ګڼل کیږي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو له کبله تر 10,000 زیات کسان وژل سوي او تر 1,000,000 نور بې ځایه سوي دي. افغانستان له اسلام آباد څخه خپل سفیر ورغوښتی. دغه راز یې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو د اعتراض لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. د عمران خان پر څرګندونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم عکس العمل ښوولی دی. نور تفصیل له اجمل انه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په څرګندونو غوسه څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه‌شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړیدو په اړه د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د څرګندې لاسوهنې بیلګه ده. د ښاغلي احمدی په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد څخه خپل سفیر عاطف مشعل د مشورې او په دې اړه د اعتراض په توګه کابل ته ورغوښته. خاغلی احمدی زیاته کړه موږ د پاکستان د سفارت مرسیال د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر احضار کړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د افغانستان د سولې او د یو موقت حکومت د جوړیدو په ارتباط د نوموړي د بې مسؤلیته څرګندونو په اړه شدید اعتراض واوروه. موږ د عمران خان د څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ او د افغانستان ملي حاکمیت او د خلکو ارادې ته د نه درناوي یو څرګنده بیلګه ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ماښام د عمران خان په وروستیو څرګندونو د غبرګون په توګه پر خپل ټویټر ولیکل. په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړي، د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغېز نه درلود. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکی د افغانانو لپاره دی او یوازې حقوقي په اړه پرېکړه کوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړی د نړیوال ټولنې رول دا دی چې افغانان په خپلو کې راټولېدو ته وهڅوي. تر دې ورځ مخکې یعنی د مارچ په 25مه نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بللی وو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د عمران خان له قوله دا هم ویلي چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لاره ده. دا عمران خان له قوله زیاته شوې و چې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوی غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. ښاغلی احمدی وایي دا ډول څرګندونې څو ځل د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرار شوې دي. دا ډیره څرګنده مداخله ده او د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یو ښکاره بیلګه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سربیره اجرایی ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنې لاسپوهنه بللی. ګړو افغان سیاستوالو هم د عمران خان روستۍ څرګندونې په ورته توګه غندلې دي. عمران خان چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې د ستارت څوکۍ ته ورسید، په لومړي سر کې ویلي و چې د افغانستان سره به اړیکې بهتره کړي، خو د نوموړي دا څووم ځل دی چې داسې یو دریځ خپلوي چې افغان چارواکي په خپلو کورنیو چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه بولي.
د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم پر وروستیو څرګندونو په کابل کې نن ورځپاڼو هم لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو د وړاندیز په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې بیلابیل غبرګونونه راخیستې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې عمران خان د افغانانو غبرګونونو ته دقت وکړي په عنوان په سرمقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د شخړې حل د موقت ادارې په رامنځته کېدو پورې محدود ښودلې او ویلي دي چې په دې هیواد کې موقت اداره کولی شي د حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دي چې عمران خان د دغه څرګندونو په وړاندې سخت غبرګونونو ته په کتو ویل کېدی شي چې که افغانان په کور دننه هر څومره اختلافات ولري، خو په هیڅ صورت بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له سیاسي اختلافاتو ګټه پورته کړي او خپل اهداف عملي کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د افغانانو له غبرګونونو وروسته اوس باید عمران خان دا درک کړي چې نور په افغانانو بریالی کېدی نه شي، نو په کار ده چې د افغانستان په اړه خپل زوړ فکر ته تغیر ورکړي. د سرمقالی د لیکوال په باور چې پاکستان ته ورته ځوابونه ورکول د دې خودنه کوي چې نور افغانانو خپل لار موندلی او د سولې په تامینېدو سره به ګاونډیان په افغانستان کې خپلو شومو اهدافو ته رسیدو ناهیلي شي. د سرمقالی لیکوال وسلوالو طالبانو ته هم وړاندیز کړی چې د عمران خان وروستۍ څرګندونې وغندي او ثابته کړي چې د افغانانو په سب کې ولاړ دي او په بین الافغاني خبرو اترو باور لري. هشت صبح رسپانی هم د عمران خان څرګندونې غندلې او لیکلي دي چې یاد هیواد د افغانستان په اړه لا هم خپل استعماري فکر نه دی بدل کړی. د دې رسپانی په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې نور هیوادونه چې لتیرو اتلس کلونو را پدې خو له افغانستان سره مالی او پوځي مرستې کوي، تر دې دمه دغه ډول وړاندیز نه دی کړی، خو پاکستان په ډیر سپین سرګۍ سره په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت جوړېدو غوښتنه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان په افغانستان کې پاکستانی پلوه حاکمان غواړي چې له هندوستان سره دښمنی وکړي او د پاکستان ګټو ته ژمن ووسی، خو د سرمقاله لیکوال لیکي چې اوس پخوانی وختونه تیر دي او پاکستان باید په دې پوه شي چې افغانان د دې هیواد په هره مقرزه هڅه پوهیږي او نه پرېږدي چې هیڅوک په افغانستان کې بے شرمانه لاسوهنه وکړي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې په دې اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله لیکلي دي چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده، باید یاد هیواد له دغه ډول مداخلو څخه جدي ډډه وکړي. په مطلب کې وړاندې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د مشر محمد حنیف اتمر له قوله راغلي دي چې د عمران خان څرګندونې د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل دی او پرته له دې چې د افغانانو غبرګونونه وپاروي نور هیڅ ګټه نه لري. خو ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم د لومړي مرستيال امر الله صالح څرګندونه راخستي چې ویلي دي د عمران خان له څرګندونو څو ورځې وړاندې په بلخ کې ورته غوښتنه د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم مشرانو هم کړې ده. په مطلب کې وړاندې د خغلی صالح په حواله لیکل شوی چې دغه ډول ورته څرګندونه تصادف نشي کېدی، بلکې په خپلو کې خامخا اړیکه او ریشه لري.
د موسیقي پروګرام په یو راپور په سیوري د لسی په هند کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې د وی سروې نتیجه شې چې د هند اکثر وګړي په دې باور دي چې هواد یې سم لوري ته روان دي. د دې سروې له نیمایي زیاتو برخوال ویلي چې د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د حکومت له کارونو راضي دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د هند اکثریت وګړي له دې راضي دي چې هواد پر سم لوري روان دي او راتلونکي نسل ښه اقتصادي راتلونکي لري. دغه نظر سنجي د پیو په نوم د یوې محسې د هغه سروې نتیجه ده چې موندنې دوشنبې داسې مهال خپرې شوې چې په هند کې د عمومي انتخاباتو ترسره کېدو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. خو د دغه سروې د نتیجې له مخې د پخوا په نسبت د خلکو د رضایت اندازه کمه شوې ده. د ګډونوالو له څه باندې 3/4 برخه په هند کې د کارونو کم امکانات یې وه عمده ستونزه بولي چې د صدر اعظم مودي په دوره کې هم ډیر تغییر نه دی کړی. د دغه سروې له مخې ډیر خلک ترهګري او پاکستان ته ژوره اندېښنه لري او دغه اندېښنې د تېرې میاشتې له هغې پیښې مخکې هم زیاتې وې چې پر هندي کشمیر په یوه حمله کې د هندي ملیشو شاوخوا 40 غړي ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیره جیش محمد سخت دریځ ډلې منلی. د هند په سلو کې 15 وګړي په دې باور دي چې پاکستان یو ګواښ دی او تروریزم هم زیات شوی دی. خو له دې سره سره د دې سروې له مخې د هند لویان له دې راضي دي چې هېواد پر سم لوري روان دی او راتلونکي نسل ښه اقتصادي